بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینه والو حامد سیمه افسره د نور انډی ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وری حمل د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د پو بنسټ تولیداتو د کیفیت ښه کیدل او د دښمن له نرم اوزاري جنگ سره د مقابلې په باب ده. بیا هم د نوروز د نیکمرغه اختر د دستوراتو او جشنونو په باب، د افغانستان له یو تکړه ادیب او شاعر خاغلی باز محمد عابد سره شوی مرکه دراورو. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو، او د خبرونې په پای کې هم د افغانستان د هایډروپولیټیک بدلونونو په باب د لړې نننې برخه هم اوریدلې شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامالتیا هم ډیره مننه کوو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر وویل امریکا ته مو دا خبره رسولې ده چې ایران به هیڅکله هم له خپلو سرو کرښو تیر نه شي. د اسلامي ملګرتیا موسسه دې په اسلامي هیوادونو کې د سیونیستي رژیم د نفوذ مخه ونیسي. د افغانستان د بحران یوازینی حل لاره د ټول شموله حکومت جوړېدا ده، او د روسیې ولسمشر وویل له دې وروسته به له غیر دوستو هیوادونو سره د روسیې د ګیسو مبادلات یوازې په روبل سره وي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر پرون په دمشق کې د سوریې له خارجه وزیر فیصل المقداد سره لکتنې او خبرو تر وروسته وویل که امریکا حقیقت پال چلند وکړي نو تیار یو په نږدې راتلونکي کې په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن د غړو خارجه وزیرانو په شتون سره موافقه نهایي کړو. د ایران خارجه وزیر دغه راز ویلي د سوریې له ولسمشر بشار اسد، خارجه وزیر فیصل المقداد او د دغه هیواد ملي امنیت د دفتر له مشر علي مملوک سره مو په دمشق کې ډېرې ښې او مهمې خبرې اترې کړي، او د دوه اړخیزو اړیکو، سیمیزو او نړیوالو بدلونونو په باب مو بحث او ارزونې کړې دي. امیر عبداللهیان هم دا راز ویل په دې چې ځینې عرب هیوادونه له سوریې سره د اړیکو عادي کولو سره دلچسپي لري، هرکلی یې کوو او پرې خوښ یو. د ایران خارجه وزیر همدارا جوته کړه د یمن د حالاتو په شمول د ځینو سیمیزو موضوعګانو په باب مو هم خبرې وکړې، او د درستو یمنوالو لورو ترمنځ د خبرو اترو او د اوربند ټینګېده او د انساني کله باندې د لغوه کېده هرکلی کوو. اوس راپورونه ښیي چې د ایران خارجه وزیر د سوریې له لوړ پوړو چارواکو سره له لیدو کتو وروسته لبنان ته په رسمي سفر خوځېدلی دی. اسلامی ملګرتیا موسسه دې په اسلامي نړۍ کې د سیونیستي رژیم د نفوذ مخه ونیسي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د اسلامی ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ایران استازي سید خطیب زاده ټینګار کړی اسلامی ملګرتیا موسسه دې په اسلامي نړۍ کې د سیونیستي رژیم د نفوذ مخه ونیسي. خاغلی خطیب زاده پرونه وخت په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې په خپل وینا کې وویل لا اسلامی هیوادون سره د اړیکو د عادی کولو د سیاست د پرمخ بیولو کې د سیونیست رژیم او د هغه د اصلي ملاتړی امریکا سپیره سیاستونه د دغه موسسه د ځینو غړو له ګروهنه او هرکلی سره مخ دی، او دا چاره د اسلامی امت د وحدت او نیکمرغې د داغی کې د لپاره یو خطرناک چاره ده. سید خطیب زاده دغه راز ویلی د خپل پلار نیک ټاټوبی ته د درستو فلسطینیانو بیرته ستنیدا او د قدس شریف همیشنه پلازمینې د فلسطین د خپلواک حکومت جوړیدا همغه راز باید په لومړیتوب کې مطرح او دغه لوړ هدف ته رسیدا باید د درستو اقداماتو په سر کې وي. هغه هم دا راز ویل د فلسطین خلک د خپل ټاټوبی د بیر رحمه نیواک له دوامه ډیر کړیږي او تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو څخه هم محروم دي. په دغه ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د غراز ویل اسلامي ملګرتیا موسسه د اړیکو د عادي کونې د منحوس سیاست د پرمخ بیولو په چاره کې له هر ډول ساز باز کوونکي اقدام سره پر جدي مخالفت مشتمل د خپل همیشنی دریځ باندې په ټینګار سره د غراز د اسلامي امت د وحدت او نیکمرغۍ د لامینځوړونکي دغه آفت په ضد ملموسي اقدامات غوره کړي او په اسلامي نړۍ کې د سیونیست رژیم نفوذ مخه ونیسي. د هغه په وینا د سازش کوونکو تاریخي تجربه ښیي واشي سیونیست رژیم د فلسطین او نورو اسلامي هیوادونو په وړاندې د هویت له تباه کولو ویشلو او نیواګرۍ ناکرریو او د خپلو مسلمانو متحدانو لپاره له نابودۍ پرته بل هیڅ هدف نه لري او له هر څه مخکې همدغو سازشکارانو د اسلام د پاک دین او قدس شریف سره د خیانت تریخ خوند څکلی دی. په دغه ناسته کې د اسلامي ایران استازي د غراز وویل ایران د افغانستان له ولس سره په ملګرتیا او بشپړ یو زړهتوب سره موقته سرپرست حکومت د ټول شموله حکومت جوړیدا او د ښځو او ماشومانو د حقوقو رعایتولو په شمول د نړیوالو پیژندل شویو ژمنتیاو پوره کولو ته هڅوي. اسلامي ایران هم دارس د سوریې د ولس د بشپړ امنیت او هوساینې د تامینولو د ضرورت په ملاتړ سره د سوریې په ضد د سیونیست رژیم پوځي حملې په کلکه محکوموي. خاغلی خطیب زاده د غراز ویل ایران تل د سولیزو راودو د کارولو او د خبراتورو لاره د دغه موسسې له غړو هیوادونو سره د اړوند اختلافات او مسلو د حل ملاتړ کوي. همدارز له اسلام آباد زمو خبريال راپور کوي د پاکستان په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو اته څلوېختمه دوه ورځنۍ ناسته پای ته رسیدلې او د دغه غونډې پایزي اعلامیې کې ویل شوي دي دغه موسسه به د فلسطین او کشمیر د موضوع هم داراز د افغانستان د ټول شمول حکومت بشپړ ملاتړ وکړي. په راپور کې ویل شوي دي د دغه غونډې له ختمې دا وروسته د او آی سي عمومي منشي حسین ابراهیم طه د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره یو ځای په خبري ناسته کې د پاکستان د حکومت او ولس په مننه سره وویل دغه غونډه د پاکستان د ملي ورځې له دستورو سره په یو وخت ترسره شوې چې مبارکي هم وایو او دا ویاړ پاکستان ته حاصل دی چې په نړۍ کې له اسلامه د ویرولو د پروسې په وړاندې جدي او واضح دریز غوره کړی او دا خبره د اعلامیې په مادو کې هم شامل کړی شوې ده. د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا موسسې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په ګډون د پراخ بنسټه یا ټول شمول حکومت په جوړېدو سره رامنځته کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي څانګې د مسؤل په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی و. د اسلامي ملګرتیا موسسې د دغه ناستې په پیز پریکړه لیکې راغلی دي دوی د افغانستان ملي حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي ته په کلکه ژمن دي او له افغانانو سره یووالی څرګندوي او په ډاګه کوي د خپلو حقوقو لپاره د افغانانو د غوښتنو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې هم داراز د افغانستان د بدلونونو په باب هم ویل شوي دي موږ دا منو چې دوامدار سوله او ثبات هغه مهال په افغانستان کې راتلی شي چې هلته د ټولو قومونو په ګډون یو ټول شموله حکومت جوړ شي او په دغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ټولو افغانانو حقوق رعایت شي. په دغه اعلامیه کې هم داراز د افغانستان له ولس سره د مرستې لپاره د یوې بسپنیا صندوق د جوړولو د اقدام هرکلی شوی او دغه راز باید افغانستان خلک خپلو اقتصادي زیرمو ته د لاسرسي چاره هم ولري څو په دغه هیواد کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوی وشي. همداراز په دغه اعلامیه کې دا ټینګار هم شوی چې د افغانستان خاوره د القاعده داعش او د دوی د نورو ملګرو ترهګرو ډلو یعنی د ترکمنستان د اسلامي تحریک او د پاکستاني او طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان لخوا د نورو پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان هرات د خواف ریلی پټلۍ جوړېدا بیرته پیلېږي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د ریلی چارو د ادارې مشر د دې خبرې په کولو سره چې د خواف هرات د ریل پټلۍ د جوړولو بهیر به ډېر زر پیل شي وویل. د طالبانو او ایران د مسولانو په کتنه کې د مسافرانو د تګ راتګ او د شیانو د منتقلولو په پیلېدا په باب سره موافقه شوې ده. د خواف هرات ریلی پټلۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت د پراختیا لپاره یو تور ټیلو مهم ظرفیت لرونکی لار ده. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ. د طالبانو د موقته حکومت ریلی چارو د ادارې مشر بخت الرحمن شرافت پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل د دغه ریل پټلۍ د جوړېدا بهیر او همدار از د اورګاډي د تمځای بیا رغونه به چې په وروستیو بدلونونو کې خراب شوی و ډېر زر پیل شي. شرافت په دې خبرې په ټینګار سره چې له دغې ریل پټلۍ لارې تجارتي فعالیتونه په لومړیتوب کې دي وویل. د دغې ریل پټلۍ له لارې د مسافرانو تګ راتګ او د شیانو د منتقلولو د پیلېدا په باب تر دې دمه د ایران او طالبانو د پلاوو ترمنځ درې ځله لیدکته او خبرې ترې شوې دي. البته د ایران د لارو او ښارونو د جوړولو وزارت د ریل پټلۍ د نړیوال ارتباط په باب د ایران او افغانستان د نړیوالې موافقې د قانون په ابلاغ کونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی حکم هم دا هیله رامنځته کړې ده چې د خواف هرات پر ریلی پټلۍ د اورګاډي چغه به ډېره زر پورته شي. په ننګرهار کې څلوېښت کلمه لرغونو آثارو د قاچاق مخنیوی شوی. زموږ خبریاله ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو له دغو عملیاتو وروسته دا لرغوني آثار د اطلاعاتو او کلتور ادارې ته د ساتنې په موخې سره سپارلې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور ادارې مشر قاری نور محمد حنیف وایي د ننګرهار د امنیتي قوماندانې موظفینو په دې ولایت کې یو څلوېښت کلمه لرغوني آثار چې په قاچاقي توګه له هېواده د باندې لیږدول کېدل ونیول شول. نوموړي وویل په دې آثارو کې له سپینو زرو فلزاتو جوړ د میرمنو لرغوني زینتي توکي وسپنیزې نیزې دغه راز له مریو جوړې د ښځو غاړکۍ او جامې شاملې دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور مشر ویلی دي امنیتي قوماندانې په رسمي ډول دغه لرغوني آثار د اطلاعاتو او کلتور ادارې ته د ساتنې په موخه سپارلې دي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر هلاک شو. زموږ خبریال راپور راکړ. د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې مخپټو کسانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګرې ډلې یو مهم کمانډر حکیم سیندی په ټکا وژلې دي. د ټي ټي پي غیر قانوني ډلې برخلیک په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا وروسته د اسلام آباد حکومت په یوې اساسي موضوع بدل شوې ده. دغه ډله زیاتره د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې فعال ده او په پاکستان کې د تاوتریخوالو د زیاتولو مسؤله هم معرفي کیږي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ړنګه شوي او غیر قانوني ډله نیت لري په افغانستان کې د خپلو همسنګرو په پل د پله په کېښودو سره په پاکستان کې د خپلې خوښې شریعت پلی کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د راپور په اساس تیر کال د تحریک طالبان پاکستان ترهګرو جنایتکارو په دغه هیواد کې پنځه نوي ترهګرې حملې کړي دي چې له امله یې څه د پاسه یو سلو څلوېښت کسان وژل شوي دي. له غیر دوستو هیوادونو سره به د ګیسو مبادله د روسیې په کرنسۍ روبل وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد مرکزی بانک ته حکم کړی چې له غیر دوستو هیوادونو سره دی د روسیې د ګیسو د مبادلات له دی وروسته د روسیې په اسعارو روبل سره ترسره شي. روسیې په تیرو میاشتو کې په ختیځي اروپا کې د ناټو موسسې پراختیا غواړي. خوی په باب په خبرداری ورکولو سره امریکا او ناټو ته د امنیتي ضمانت وړاندیزونه کړي چې دغه وړاندیزونه رد شوي دي او بلاخره روسیا هم مجبوره شوي د خپلو پولو او د روسي توکم خلکو د ساتلو لپاره د اوکراین لویدیځپال حکومت یو درس ورکړي. فارس خبری اجانس راپور ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د حکومتي کابینې په غونډه کې د دې خبرې په کولو سره چې روسیا به د مخکې شوي موافقې په اساس په مخکنیو بیو او اندازې سره د خپلو طبیعي ګیسو وړاندې کولو ته دوام ورکړي وویل. له دې تاریخه وروسته به له غیر دوستو هیوادونو سره د روسیې د ګیسو د مبادلات په روبلو سره ترسره شي. داود دے محال خبرونا. سیاسی تبصرہ دا تہران دے تہران دے اسلامی جمہوریت عزت منور دین کو سوم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران د داخلي تولیداتو د کیفیت د خکولو او د دښمن له نرم افزاری جنگ سره د مقابله په باب ده. د اسلامي انقلاب معظم لار خود د نوی مریضی پیړی د لومړی کال په لومړی ورځ هم د تولیداتو موضوع د کال د شوار چورلیز وګرځوه. په وروستیو کلونو کې په مختلفو چوکاټونو کې د تولید پر موضوع د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټینګار تر دې دمه د اسلامي انقلاب ستر لارښود شپږ ځله د کال په شوار کې د تولید پر موضوع تمرکز کړی دی. په تیرو کلونو کې د داخلي تولیداتو د تولید او لور نیونې په مقابل کې د خنډونو پر لرې کولو هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود زیات ټینګار کړی دی. پر تولید د دوی د سکل ټینګار پر پوهه مشتمل دی. په حقیقت کې دغه ټینګار په دې دلیل دی چې دوی د داخلي تولیدي محصولاتو د کیفیت د ښه کولو غوښتنه کوي، څو له داخلي تولیداتو خلک راضي شي او په نتیجه کې د داخلي تولیدي محصولاتو د مصرف اندازه هم زیاته شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1400 لومړی کال په لومړۍ ورځ لاملت سره په خپل ټلویزیونی وینا کې د یو پوه بنسټه اقتصاد خبره عنوان کړه او وی فرمایل لا پوه بنسټه اقتصاد څخه مقصد په درسو ډګرونو کې تولید ته یو علمی او ټکنالوژیکي نظر دی چې نتیجه به د تولید لګښتونو کموالی، د استفادې زیاتوالی، د محصولاتو د کیفیت لوړوالی، په نړیوال بازار کې د تولیداتو د سیالۍ منل او په داخل کې د محصولاتو د تمام شویو بیو کمیدا ده. د داخلي تولیداتو پر موضوع د اسلامي انقلاب معظم لارښود ټینګار د مقاومتي اقتصاد پر ستراتیژي د دوی د تمرکز په دوام کړي. په حقیقت کې حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي تولیدات د هیواد اقتصاد پر مختګ په اساس او د بنسټ په معنا غني. د ښه کیفیت لرونکو داخلي تولیداتو ته پام د یو محصولي اقتصاد څخه تیر او د هیواد اقتصاد د ډولوالي سبب کیږي او د دښمن د اقتصادي دباوونو او بندیزونو د شندولو لپاره یو لار چاره حسابيږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1400 لومړی کال په نوروزی پیغام کې په ورستیو کلونو کې د تولید پر موضوع د تمرکز د علت په بیانولو کې هم وفرمایل تولید له اقتصادي مشکلاتو او سختیو څخه د تیرېدا یو اصلي لاره او د اقتصادي مشکلاتو د حل کلي ده. د دې په ترڅ کې چې اقتصادي وده د کار کسب زیاتې ده، د انفلیشن کمی ده، د سر د عاید زیاتې ده، د عمومي هوساینې ښه کېده او همدارز په نفس د اعتماد زیاتې ده او د ملي تولیداتو د نامې په دودیده او روڼتیا سره یې په غوټه خوړلو کې وده کړې ده چې پرې تکیه کولو په دغو کلونو کې ښې اغیزې هم شیندلې دي. په نه حال کې د پوهې پر موضوع د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټینګار چې البته نن سره اړوند نه دی او لکلونو مخکې راهیسي پر دغه ټینګار شوې دی، د انساني ظرفیتونو او د لوړ تخصص په دلیل ده چې د ایران اسلامي جمهوریت ورڅخه برخمن دی. دغه ټینګار د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په بیانیه کې د دوی د کړچار په دوام کې دی چې ځوانان یې خپل اصلي مخاطبان کړي دي. پر ځوانانو تکیه د دې پترس کې چې د هیواد مختلفې برخې د انساني انفعال او تکراری تفکراتو څخه لری کوي او مختلفو برخو ته فعال انساني ځواک او مدرن تفکرات ورپرچکاري کوي، د هیواد د ځوانانو په ضد د دښمن نرم جنگ په تیر بیا د ایراني او متخصصانو د جذبولو لپاره د دوی هلې ځلې شندوي. په نه حال کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 2021 کال د نومبر په 18 نیټه هم د هیواد لکونو ځوانانو، متخصصانو او برلاسه علمی وړتیاو لرونکو په ټول کې وفرمایل د ایران ملت یو بالقوان نابغه ملت دی او په همدې علت لډیر وخت راهیسې د استعمارګرانو د بے شرمه نرم جنگ په شیشت کې راغلی دی. څو خپلې وړتیاوې او توانمنۍ هیر کړي او حتی منکر شي او ستر دروغ یعنی مونږ نشو کولای ومني. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوردونکو د نوروز د نیکمرغه اختر شپې ورځې دي. زمونږ ملګری هم د نوروز د نیکمرغه زوک جشن او همدارس د پسرلی د را رسیدو په باب د افغانستان له یو تکړه ادیب او شاعر او لیکوال خاغلی باز محمد عابد سره یو مرکه کړي چې په دې شبو کې دا ورته بل نه درکو.
لیکوال شاعر ژورنالیست او د لنډو کیسو لیکوال خاغلی باز محمد عابد، خوشاله یو چې موږ تم خپل وخت راکړې موږ سره یاستې. نوی کال دی او نوی کال کې شاعران هم ډېر نوی څه وړاندې کوي ټولنې ته، د ډېر وخت نه چمتووالی نیولی. تاسو نوی کال لپاره هم دغه سې څه چمتووالی لرئ د لیک په برخه کې، شعر، لنډه کیسه، نور څه باندې بوختئ؟
د نوی کال پاړه باندې که زه لږ زره د نن نه تقریبا دوه سلویخ یا درې سلویخ کاله پخوا درته ووایم چې دا د نوروز شپه به مونږ په یو کور کې راټولېدو. زمونږ د عزیزانو یو لوی کور و او هغه به د کلي بر سر کې و. مونږ به د کلي د کوس سر نه د خپل عزیزان ماشومان سره راټول شو، داسې د لس کالو دولس کالو دیارلس کالو پورې چې مونږ و. نو بیا به مونږ د خپل کلي نه تقریبا لس کیلومتره پیاده مزل د ملا ځان نه مخکې به مرکت کولو چې سار وختي مونږ راشو مقام خان ته چې د هوایي میدان د ننګرهار هوایي میدان شاته دی. دغلته به بیا جنډه جګېدله او میله به لګېدلې وه، خیمې به لګېدلې وې. د ښار نه به د زلوبیو دوکانونه، د مټایانو، د پیکونو سماواتونه او داسې د لوبو وسایل، داسې ډیس به ورته ویلو لکه یو قسم جواري غوندې به کېدله که نه، داسې بنګلي به په دغه کې ور اچول کېدل. په د پنځو روپو د سکې عکس به جوړو، د دوو روپو د یو روپو چې هر حلقه کې به دې بنګړی ونښتو هغه به تا ګټلي که نه، بنګلي به دې پیسو راغستل. نو دا مونږه د دې انقلاب نه وړاندې، د ثور د انقلاب نه وړاندې درې څلور کاله چې هغه د نوروز میلې لیدلې دي، چې هر کله نوروز راځي نو زما په ذهن کې هغه تصویرونه تازه کیږي چې دا په خپله شعر دی زما لپاره او دا تلپاتې شعر دی که نه. بل شاعري خو کوم، خو پسرلی تم یو نیم وخت کې دسی مکمل نظم یا غزل خو ما نه دی لیکلی، خو په ډیرو غزلونو کې ما نه د نوروز یا د پسرلی راتک شوی. پسرلی او نوروز یو خبره ده کنه، یعنی اول ورځ یا غنوی ورځی. نو ولې نه، ما ویلی چې په شعر کې چې داسې سپرلی سره یو ځای مرازه چې مې د ټول عمر توبه ماتوي. نو اوس خو به ما سره ذهن کې نور داسې شعرونه نه وي که نه، دا چا خبره تا زه لاس تړلی ونیولم، دا چې زما امادګي مې لرله، کتاب مې ورته لیدلی و او یا مې ورپسې فیسبوک لیدلی و او شعرونه مې درته راړولي و، نو بیا به مې درته ویلي و.
عابد صاحب، زموږ ټولنه یو عنعنوي او دودیزه ټولنه ده، همغسې چې تاسو ځنو نمانځنو ذکر وکړو، په ټولنه کې په دې سربېره ځینې نور دودونه هم شته. ستاسو معلومات د دغه دودونو په اړه څه دي او آیا دا دودونه د نوروز سره اړخ لګوي که ځینې هغه زموږ د ټولنې د وګړو دپاره لا ماتوونکي دي خو په نمانځلو یې اړ دي چې باید ونمانځي؟
بالکل، هغه چې په لمانځلو ته اړ دي هغه به یو طرف ته کو، خو چې د نمانځلو دي باید ونمانځو. اوس مثلا مونږ د کال نوې ورځ امکان دی ولري چې د نوې حکومت دغه شی ونه مني، خو که وی نه مني نو زما په سیر به د ډیرو هغو خلکو چې مثلا په مذهبي لحاظ هم دې ته عقیدت نه لري که نه دې ورځې ته او نه لمانځي، نو یو قسم په زړه کې به یې خراش وي. ځکه چې مونږ د پلار نیکه او د ابا و اجدادو نه همداسې را روان یو، د نوروز رزمو په یو شکل نه یو شکل منځل یک په خو به مثلا دغلته جنډي جګېدو ته راتللو دا جنډي چې بیا دلته مثلا روسان پراته وو کنه دا زی بند شو بیا به دا زمونږ په کلي میلی صاحب بابا کې په میلی صاحب بابا په زیارت به جنډه جګه شوله او هغلته به خلکو خیراتونه کړي وو کلی به راټولېدلو او غټې وریجې نری وریجې نه وي نو غټې وریجې به پخېدلې او خلکو ته به یو خیرات ورسېدلو کنه نو دا زمونږ کې داسې یو قسم دود سره دې چې مذهبي جنبه نه لرله زمونږ په نیشو توجیه کولی ورسره خو مونږ لمانځلو او ته مونږ چې بیا مهاجرت وکړو پېښور ته لاړو دغه د نوروز ورځ به خامخا زمونږ په کور کې داسې یو قسم اضافه خواړه پخېدل یعنی نوی میوه به راتللي مثلا دوه درې قسمه میوه به کور ته راتللي دوه درې قسمه غذا که نور وخت به یو قسم غذا پخېدله په دغه ورځ به مونږ دوه درې قسم غذا پخوله او داسې یو تاثر به م له ځان سره لرلو که چېرته مونږ د کال په لومړۍ ورځ باندې ښه خوراک وکړو نو امکان دې ولري چې غونډ کال ښه خوراک وکړو نو د دغسې امید سره به م دغه ورځ مونږ لمانځله
شیر در څنګه ملند کې سیم لیکلې دي نیو کال یا د نوروز نه په تاثر هم کوم لند کې سم داس چې لیکلې په خپل
ښه متاسفانه لند کې سمې د پاړه باندې نه دی لیکلې خو د سپرلی په اوصافو کې مې یو وخت یو داسې ادبي ټوټه لیکلې وه ادبی ټوټه مې لیکلې وه او بیا ما چیرته په وحدت اخبار کې هلته چاپ کړې وه کنه په پېښور کې چې اوسېدلو نو هغه ما سره نه اوس په لاس کې شته دی او نه هغه وحدت اخبار ما ساتلی دی نو رانه غایبه ده خو که زه هر څومره اوس فکر وکړم هغسې الفاظ چې ما په هغه وخت کې لیکلي وو اوس به هغسې الفاظ ما سره یاري ونه کړي چې زه یې د سپرلي په ښایست کې ولیکم یا د نوروز په ښایست کې ولیکم نو او په دې کله دا د سپرلي په موسم کې چې لا نوروز نه راغلی او دا د ځمکو نه دغه راوځي واښه راوځي نو ما ته تر ډېره پورې د حمزه بابا یو شعر په ذهن کې ګرځي چې هغه وایي چې وخت د پسرلي دی هر یو شی راغی د باندې اوس به حمزه واړه د دیدن وږي ماړکه او زه اوس ګورم هغه زه چې چېرته اوسېږم د سیند په غاړه مې کور دی دلته په جلال آباد کې کنه اولته یوه ورشو ده داسې یو لس دولس جریبه چې هغه راشنه شوې ده او هغلته مازیګری کې خو د سیل او تفریح زی دی خو ټوله ورځ پکې رمی او د مال ګرځي کنه خوراک کوي نو ماته چې هغه زه په خوراک وګورم نو د حمزه بابا شعر راته تصویر شي چې هر یو شی د باندې راوتلی او د دیدن وږي مړېږي یعنې د دغه وښو باندې چې هغه زمونږ مال تغذیه کېږي هغه بیا بېرته مونږ له شوده راکوي مسته راته راکوي شمړې راته راکوي یعنې مونږ هم ورسره مړېږو یعنې نو د حمزه بابا دغه شعر زما ځکه ډېر خوښ دی
عابد صاحب نوروز لمانځنې اوس نړیوال رنګ خپل کړی دی افغانستان د جغرافیې نه د باندې وتلې ده که څه هم زموږ په وطن کې ډېره سابقه لري اوس د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یا یونسکو غړیتوب هم ترلاسه کړی دی او دا د یوې نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي که چیرې په افغانستان کې د دغې ورځې په نمانځنې بندیز ولګېږي یا ونه نمانځل شي یا نمانځنې پیکه شي هغه څوک چې یو کال دې ورځې ته انتظار ایستلی دی داسې فکر نه کوي هغوی هیلې به مړاوي شي هغوی په زړه کې به ډېر څه د ویلو دپاره همدغسې ناویلې پاتې شي
بالکل دا خو نه یوازې دا چې مثلا هغه سو میلیونو نفوس چې مونږ دلته د شیعه ورونو لرو چې هغوی ازاداري لري او دا یعنی هغه د خپلې ازاداری په حساب باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې علمبرداری وي جنډه جګول کیږي نه یوازې دا چې هغه سو میلیونی قشر به خپه وي بلکه ورسره په څنګ کې چې مونږ مثلا عام ولس یا حنیفي مذهبو دغه ورځ نه خوند اخیستلې ده په تیرو کلونو کې او وسرې نه دغه لذت اخیستل کیږي واقعا چې ملت هم ورسره خفه کیږي دې کې هیڅ شک نشته زما د نوي حکومت نه دا هیله ده چې دغسې کلتوري ارزښتونو په نظر کې نیولو سره انعطاف وکړي
وروستۍ پوښتنه به م وکړم حتما ډیر خلک د نوی کال پورې هلی لري، ارزوګانې تړلې ور پورې، څوک یو هلی لري، څوک بل لري، څوک په شخصي ژوند د پاره هلی لري، څوک کاری محیط د پاره هلی لري، څوک د نور خلکو د پاره هلی لري. که تاسو ما ته په دوه جملو کې خپل هلی وایو چې د نوی کال پورې تاسو تړلې. د نوی
کال پورې چې کوم لویا تړلی هلی ده، هغه دا ده چې داسې یو قسم ګنګوسی دی چې په راتلونکي عمل کې یا په راتلونکي یوه میاشت کې به په حکومت کې، په اوسني حکومت کې داسې نور اقوام او نور سیاسیون هغوی چې پاک بیک ګراوند ولري، یعنی هغه تیری پاک وي که نه، هغه به شامل شي. او مثلا وسنه اساسی قانون داس یو ساوازی دی، وسنه پخوانی اساسی قانون چې په تیر جمهوریت نظام کې جوړو، هغه په لیک تغییر سره به هغه په خپل حال پاتې کیږي. د بیان او د مطبوعاتو ازادي خودوی په خپل وایي چې هغه د تطبیق وړ ده کنه. نو دغه د وطن د حکومت جوړونی یا د حکومتداري چې کوم اوازی دی، او دا په دې حمل کې خدای رښتیا وخیږي، دا زما ډیره لویه هیله ده. او هیله مې دا ده چې نور د دې وطن نه فرار ونی شي. زمونږ تاسو ولیدل چې ډیر کدرونه فرار شو، او که چیرته دغه مشارکت رامنځته شي او دغه روستۍ چې په دوحه کې کوم تړون شوی او میډیا ته نه دی راوتلی، او هغه ورو ورو د عمل جامه غوندي، کدا چرته رښتیا شي، نو دا یو لوی لوی ارمان دی چې دا یوازې زما نه بلکې ستا ارمان دی او ستا د بچی او زما د بچو ارمان دی.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، سم د تاریخ یوه بله پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 1 نیټې سره سمون خوري. نه سوه و دیش کال پخوا د 1506 هجری قمری کال د شعبان په 1 نیټه په تاج الاسلام مشهور د 6 هجری قمری پیړۍ مشهور مورخ، محدث او فقیه عبدالکریم بن محمد سمعانی د پخوانی لوی خراسان او د اوسنی ترکمنستان په جنوب ختیځ کې په مروه ښار کې وزیږید. هغه د علم کسبولو په لاره کې د خپل عمر ډیر کلونه په سفر کې تیر کړل، او د ایران، شام، حجاز او ماورا هنر نورو ټاټوبو ته سفر وکړ، او د هرې خاورې له پوهانو څخه ډیره ګټه پورته کړه. د سمانی مشهور اثر الانصاب په نوم یو کتاب دی. هغه نور مهم کتابونه هم لیکلي دي چې پکې معجم الشیوخ، ادب و طلب او تاریخ معروف ته اشاره کولی شو. شپږ دیرش کاله پخوا د 1455 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 14 نیټه د استاد امیر حسین یزګرد په نامه یو مشهور ادب پیژاندی په 50 کلنۍ کې وفات شو. هغه د تهران پوهنتون د الهیاتو په ډیپارټمنټ کې د ښوونې په ترڅ کې د فارسي ادب له یو بل استاد فروزان فر سره د دیوان کبیر د ځینو مجلو په تصحیح کې ملګرتیا درلوده. د استاد یزګردی یو ډیر مهم کار د ځینو تاریخي کتابونو تصحیح، تحقیق او ورباندې محققانه او دقیقې آشیې لیکنې دي. هغه همداشان په مختلفو ادبي زمینو کې یو لر نوي تحقیقات هم ترسره کړي دي. درې دیش کال پخوا د 1999 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د آذربایجان جمهوریت د گنجې خار جامع جماعت له اویا کال وروسته بیا جوړ او پرانستل شو. دغه جماعت چې دغه جمهوریت یو تاریخي ودانۍ ګڼل کیږي، له 1960 میلادي کال تړل شوی وو او بالاخره د 80 لسیزې په وروستیو کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په یو لر مراسمو کې پرانستل شو. د ویلو ده چې په پخوانی شوروي او د هغه په جمهوریتونو کې له ځینو سیاسي بدلونونو وروسته او د آذربایجان جمهوریت د ټولو مسلمانانو غوښتنې ته په پام سره د لسګونو جماعتونو بیا رغاونه وشوه او د استفادې وړ وګرځېدل. که څه هم د آذربایجان جمهوریت حکومت د سیکولرستي سیاست په غوره کولو سره د جماعتونو د فعالیت لپاره یو لر محدودیتونه رامنځته کړي دي. دریش کال پخوا د 1999 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د شمالي انټلانټیک د تړون د تنظیم یعنی د ناټو یو لس غړیو هیوادونو د دغه پوځي معاهدې په 15 کال کې د اسلو بوډان میلوشویچ تر حکومت لاندې په یوګوسلاویا باندې پراخې هوایي حملې پیل کړې. د دغو حملو ظاهري انګیزه له هغو البانیایي تبارو سره مرسته وه چې د سربانو له غیر انساني اقداماتو او دباوونو سره مخامخ وو. دغه عملیات چې ناټو انسان دوستانه مداخلت نومولی وو، د ملګرو ملتو له مجوز نه بغیر ترلاسه ترسره شول او د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شول. د یوګوسلاویا پر ضد عملیاتو تر 8 او 10 ورځو دوام درلود او په دغه موده کې پر یوګوسلاویا د ناټو په حملو کې د دغه هیواد خاري صنعتي بنیادونه او مهم اقتصادي مرکزونه سخت زیانمن شول. د دغو زیانونو په نتیجه کې میلوشویچ د نیټو شرایط ومنل او سرب ځواکونه له کوزوو څخه ووتل. د جنگ له ختمېدا وروسته د 1999 میلادي کال د جون په 10 نیټه د ملګرو ملتو د امنیت شورا 1244 پریکړه لیک تصویب چې د هغه له مخې د یونیمیک تر عنوان لاندې د کوزوو په پولو کې د آرامښت د ټینګېدا لپاره د ملګرو ملتو یوه سوله ساتونکی ځواک جوړ شو. اته کال وړاندې د 1393 هجري لمریز کال د ورید میاشتې په 14 نیټه د شیعه مسلمانانو عالی قدر مرجع او د تبریز ښار د جمعې پخوانی امام آیت الله ملکوتی وفات شو. حضرت آیت الله ملکوتی سرابی په 1402 لمریز کال کې سراب سیمې ته نږدې په یوې مذهبي او غوره کورنۍ کې دنیا ته راغی. له 15 کلنۍ څخه یې په ناظره د قرآن کریم زده کړه او حفظ پیل کړ.
اوبه او سیاست.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، ښه چاري وزل یسقراب دی لخپل ملګری
حامد سیماب سره
استاسو خدمت ته حاضر سیویو چې د افغانستان هیډرو پالیټیک او د ایران او د افغانستان د هیډرو پالیټیک اړیکو په هکله پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت یې ولرئ.
خوږو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو په افغانستان کې د اوبو د سیاست او جوړونې د تاریخچې په حقله در سره خبرې وکړې. په دغه مطلب کې هم د ګولډ سمیت د حکمیت په چورلیستوب سره د ایران او د افغانستان د هایډروپولیټیک اړیکو په حقله له تاسو سره غږیږو، نو تر پایه را سره ملتیا وکړئ. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې په هغو هیوادونو کې شامل دی چې له پراخ هیواد سره سره د وچو او د نیمه وچو هیوادونو په لیکه کې ګڼل کیږي او په تیرو څو لسیزو کې د اوبو له نامنۍ سره اخیل شوی دی. په بهرنیو سرچینو سره راتلونکي سیندونه د ایران د مصرفي اوبو له 90% کمه برخه جوړوي. دغه سیندونه اکثره د ایران په ختیځو سیمو کې پراته دي چې د دغو سیمو د ډیرو اوسیدونکو ژوند او مدنیت په همدغو سرحدي اوبو باندې اړوند دی. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت قوانین تل په دې ډول دي چې لومړی باید افغانستان د خلکو ضرورت تامین کړي. د اوبو په حوزه کې دغه ملي توپ په افغانستان باندې د امریکا له حمله او د افغانستان له لمسولو وروسته له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا ډیر زیات شوی او په نتیجه کې افغانستان د پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او د اشرف غنی د حکومتونو په وخت کې د ډیرو ډیمونو جوړول پیل کړل چې په اصطلاح د کرنې په اساس خپل اقتصاد سنبال کړي او د تیلو په وړاندې د اوبو د شوار په مطرح کولو سره د انرژي په حوزو کې له ایران کوم امتیازونه واخیستل شي.
د هیرمند سیند د پاسه د ډیم د جوړولو د ژواک چاپیریال د امنیت او د نفوسو پایلو ته په پام سره د هیرمند سیند د اوبو د ویش په هکله د ایران او د افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه تړون باندې غور کول ډیر اهمیت لري. د هیرمند سیند د 3,500 کیلومتره مربع حدودو په پراختیا سره د اوبو د ظرفیت په لرلو سره د افغانستان او د ایران د فلات تر ټولو ستر سیند دی. دغه سیند په کابو یو 100 کیلومتره اوږدوالی سره د پاکستان د سیند، د عراق، د دجله او د فرات سیندونو ترمنځ په جنوبی آسیا کې تر ټولو ستر سیند ګڼل کیږي او د افغانستان په مرکزی سیمو کې په هزاره جاتو سیمه کې د کابل په شمال لویدیځ کې د بابا یغمال لوړو غرونو سرچینه اخلي. وروسته له کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو څخه تیریږي او د ایران او افغانستان ګډ سرحد ته رسیږي او بالاخره د هامون نړیوال تالاب او د هغه دریاچې ته ورسیږي. په 1215 هجری لمریز کال، یعنی په 1315 میلادي کال کې له ایران څخه د افغانستان له جلا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کرښې د ټاکلو لپاره زیاتې هڅې وسوې. خو د سرحدي کرښې د ټاکلو لپاره له واکمنۍ مهمه خبره د ایران او د افغانستان د اوبو له ګډو سرچینو په تیره بیا د هیرمند په سرحدي سیند او سیستان دښتې کې د اوبو له سرچینو د استفادې څرنګوالی و. په همدې دلیل د افغانستان له خپلواکۍ را په دې خوا په ټولو حکومتونو کې د دوو درستو او د وړونو هیوادونو ترمنځ له هیرمند سیند څخه اوبه او د اوبو حق مطرح و. په نوموړو حکومتونو کې په 1322 میلادي کال کې د ګولډ سمیت، په 1950 میلادي کال کې د میک هامون او په 1950 میلادي کال کې ډیلټا کمیسیون ته اشاره کولای سو. دغه راز د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند سیند له اوبو څخه د استفادې لپاره یو شمیر موافقې هم وسوې، لکه د 1910 میلادي کال، یعنی د 1314 هجری لمریز کال په شان موافقې چې د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا له لاسلیکې ده سره سره د ځینو دلایلو په وجه عملیاتي نه سو. بلاخره په 1315 هجری لمریز کال، یعنی په 1922 میلادي کال کې د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند د سرحدي سیند له اوبو څخه د استفادې د څرنګوالي تړون لاسلیک سو او هغه سره تبادله وسوه، چې همدا اوس هم د دواړو هیوادونو لپاره د منلو او د استناد وړ دی. د دغه تړون پر اساس د اوبو په نورمال کال کې له هیرمند سیند څخه د ایران د اوبو حق په متوسط ډول د یوه کال لپاره 840 میلیونه مکعب میټره په نظر کې نیول سوي دي او دغه اوبه د ایران په سیستان ولایت کې د هامون تالاب ته ورځي. هیرمند سیند په انساني ژوند او اوبو ته د ایران د سیستان سیمې د خلکو په لاسرسۍ کې مهم رول لوبوي. د هیرمند سیند د اوبو د بهیر کمیدل او زیاتېدل او ایران په لور د اوبو د ورتلو کمیدل تل په تیرو سلو کلونو کې د ایران او د افغانستان په سیاسي اړیکو باندې منفي اغیز شیندلی دی.
د افغانستان په نیمه مرکزی او جنوبی برخو کې د دغه هوا د لوړو جنوبی سیمو مخ په خطه کېدل د کال په اوږدو کې د هیرمن سیند او اوبو د تامینولو اصلي سرچینه ده چې د هغې دوی اصلي برخې هیرمند او ارغنداب دي. د افغانستان دوه ستر ډیمونه ارغنداب او کجکی په همدغې سیمې کې جوړ کړی شوي دي چې 2000 مربع کیلومتره د اوبو پراخوالی لري. د هیرمن ډیم د خپلې لارې ځینې برخې لا کوهک ډیم وروسته د ایران او د افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه جوړوي. هیرمن سیند لا کابو 1400 کیلومتره مساحت کچ کول وروسته په دوو څانګو ویشل کیږي چې یو څانګه د شمال لوري او بلې د شمال لویدیز لوري ته بهیږي. د هیرمن سیند شمالي څانګه چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د سرحد یوه برخه جوړوي وروسته له دې چې د افغانستان نیمروز ولایت خړوبوي هامون دریاچې ته غورځیږي او د هغه دوهمه څانګه چې د شمال لویدیز په لور بهیږي ایران ته راځي او د سیستان او بلوچستان ولایت په څاګانو کې زیرمه کیږي.
په حقیقت کې د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمن سیند له اوبو څخه د استفادې په هکله اختلاف د ایران په ختیځو سرحدونو کې د انګلستان د لاسوهنې د بڼه د خپلېدا له وخت راهیسې پیل سو. له روسیې څخه د ناپلئون بناپارت له ماتې خوړلو وروسته انګلستان په هندوستان باندې د روسیې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره هڅه وکړه چې د هندوستان په سرحدونو کې د امن سیمې د رامنځته کولو په هدف سره د ایران له ختیځ څخه ځینې سیمې بیلې کړي. انګلستان د دغه سیاست د اجرا کولو لپاره لومړی د 1215 هجري لمریز کال د کب د میاشي په 14مه یعنی د 1315 میلادي کال د مارچ د میاشي په 14مه نیټه د پاریس د تړون په لاسلیک کولو سره افغانستان له ایران څخه جلا کړ او وروسته د اوبو اختلافات پیل شول. ایران او افغانستان د جلا جلا تړونونو پر اساس چې له انګلستان سره یې درلودل د اوبو د اختلافاتو حل کول د برتانیا د حکومت حاکمیت ته ور وسپارل. د برتانیا حکومت په 1971 میلادي کال کې جنرال جان فردریک گولد سمیت په دغه مسلې باندې په غور کولو مامور کړ. د برتانیا دغه جنرال هم په دوو بیلابیلو برخو باندې د سیستان سیمې په ویشلو سره په نهایت کې د هیرمند سیند په یوې برخې باندې د دواړو هیوادونو د سرحد په ټاکلو سره دغه سیند د ویانا د کنوینشن پروسس په نړیوال سیند بدل کړ. د انګلستان دغه مامور د هیرمند سیند د اوبو د ویش پاکله دواړه لوري د سیند د پاسه د عملیاتو له ترسره کولو چې د مقابل لوري د اوبو د کمیدا سبب وګرځي منع کړل او د اوبو د ویشلو په هکله یې جزئیات ور نه کړل او همدغه چاره د اوسنیو اختلافاتو سبب ګرځېدلی دی.
د برتانیا جنرال گولد سمیت د واکمن په توګه په 1322 میلادي کال کې د سیستان د سرحدونو په حق له سیستان په دوو اصلي او بهرنیو برخو وویشه. اصلي سیستان د دغه ولایت په شمال کې له پراتې جبې څخه تر ملک سیاه کوه یعنی تر هغې سیمې پورې چې د هیرمن سیند په لویدیځ کې پرته ده ایران ته وسپاره، او خارجي سیستان یعنی هغه سیمه چې د هیرمن په ختیځ کې پرته ده افغانستان ته یې ورکړ. د دغه موافقې د ځمکې او سرحدي جزئیاتو چې ورتیر شو، هغه شی چې په دغه سرحدي کرخې کې له اوبو او د اوبو له سرچینو سره ارتباط درلوده، دغه ټکی وو چې د برتانیا جنرال گولد سمیت په سرحد سره ویلی وو د لورو لخوا هیڅ ډول عملیات باید د هیرمن سیند د دواړو لورو د ځمکو د کرنې په اوبو کې دخل او تصرف ونه کړي. د برتانیا جنرال گولد سمیت په ویل کې له هیرمن څخه په استفادې کې د سیستان د کرنې او د اوبو خور د حق په موضوع باندې ټینګار سره د ایران لپاره د تقدم حق وپیژنده او د هرمن سین په بر سیمه کې هر ډول اقدامې د ایران له رضایت سره مشروط هواله. د لاندې سیمې د حکومت د رضایت جلبول او د سیمې د کرنې د تقادم حق ورکول د نړیوالو قوانینو پیژندل شوي قواعد دي. له دې سره سره د سرحدي کرخو معلومول او د ایران د اوبو د حق په حقله د ګډوډ تفسیر د شتون په دلیل د جنرال ګولډ سمیت رایه ونه توانیدله په پریکنده توګه د ایران او افغانستان اختلافات حل کړي. د دغه موضوع یو دلیل دا دی چې ګولډ سمیت وروسته په حقوقي نه بلکې په سیاسي کړچار سره خپله رایه داسې تفسیر کړه چې د موضوع له اصل سره توپیر لري. په همدې دلیل د ایران په پهلوي پړاو کې د هغه وخت ډیپلوماټ محمود فاروقی د ګولډ سمیت تړون د یو تلپاتې زخم او کړکیچ په توګه یادوي او وایي دغه ټکي ټول ایرانی او غیر ایرانی ډیپلوماټان د ګولډ سمیت د استعماری او د سرحدي کرخې د کاغلو لپاره استعمالوي. دغه اصطلاح په دې وجه کارول کیږي چې د ګولډ سمیت د نظر له وړاندې کېدا وروسته افغانستان د انګلستان له خارجه وزیر غوښتي خپل نظر داسې تفسیر کړي چې افغانستان وکولی شي د نوي کانال په کیندلو او د پریښودل شویو کانالونو په مرمت کولو سره د هرمن سیند له زیاتو اوبو استفاده وکړي. دغه موضوع یعنی د افغانستان او د انګلستان سیاسي نږدېوالی د ایران او د افغانستان ترمنځ په ورپسې حاکمیت یعنی د میک هامون په حاکمیت کې خپل ځان وخوده.
قدرمن اوریدونکو د دې پروګرام وخت هم دې ځای کې پای ته ورسېده.
نو په نیومن خدای مسفارو. Thank you.